אמריקה רג
רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנו
סדאי אמריקה
قدر من اوریدون که السلام علیکم زانه شباش نایم نند چارشن بیورد ده جدید میشت پینزل سما ده جنوری لطلورم سر برابره ده امریکا غاگاشنا را لیوخ پای مخمنه اخبرونی پایلی پا پایل که ده مهم خبرون سر دیکی اوری
ده افغانستان جمهوری اسد ده لمری معاونیت سوکی وراندیز پاره ده بلخ ده سرپرست والی تمام بنور لده اوروستا ده جمهوری اسد لمری معاونیت لعکس خب پده برخه که ده وضاحت غخته نکنه په افغانستان کې د اساسي قانون د تطبیق د سر کمیسون مشر وای د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د اساسي قانون ومه ماده په پوره توګه نه ده تطبیق کړې او په ترکیه کې حکومت وای چې دوی د استنبول د نصاب په یو کلب د بریدګر وسلوال هویت تشخیص کړی دی
قدر من اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم درته خبرو د ولسی جرګې اداري پلاوی وای حکومت پلان لري چې د سلب صلاحیت شو وزیرانو پر ځای دوی تر نوي کاندیدان معرفي کړي دا ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې دوی ته د استنبول د نڅا پر یوه کلب د بریدګر وسلوال هویت تشخیص شوی دی او د کونړ په ولایت کې د لرګیو د انتقال له پروسې سره سم ځنګلونه قطع کول پیل شوي دا چې زیانونه یې څه دی دا به هم په رپورټ کې روښانه شي خو اوس تر ته مطیع الله عابد د دې سات پوره خبرونه وایي
د افغانستان د جمهوریت اسد د لومړی معاونیت څوکۍ وړاندیز پاړه د بلخ د سرپرسوالی اتا محمد نور د ادعا وروسته د جمهوریت اسد لومړی معاونیت د ارګ څخه په دې برخه کې د وضاحت غوښتنه کړې ښاغلی نور د بی بی سی سره په یوه مرکه کې ویلي چې د کابل چارواکو ورته د لومړی معاونیت څوکۍ وړاندیز کړی خو هغه دغه وړاندیز رد کړی د جمهوریت اسد د لومړی مرستیال دفتر وایي د ښاغلي نور وروستیو څرګندونو د افغانستان د کومو احساسات زیانمند کړي دي د جمهوریت اسد د لومړي معاونت دفتر رئیس انات الله بابر فرحمن امریکا غږ ته وویل اوس موږ غواړو چې ارګ د هغو مذاکراتو په اړه چې په ښاغلي نور او له مخې ورته د لومړي معاونت څوکۍ وړاندیز شوی توضیحات ورکړي دا په داسې حال کې ده چې په څو ورځو راهیسې د بلخ د سرپرست والي عطا محمد نور او د افغانستان د جمهوري اسد ترمنځ د سیاسي واک د بیا ویشلو په سر جدي بحثونه دوام لري په هلمند کې وسلوال طالبانو یوه خزنه پولیسه وژلې او د هغې خاوند یې له ځان سره نامعلوم لوري ته وړی دی بله نسته د هلمند د امنیې قمندانۍ د نشه یي توکو د مواردې په مدیریت کې دنده لرله د هلمند امنیې قمندان د امنیت امیر سمونوال ګلخان امریکا غږ ته ویلي دی چې دغه میرمن له خپل خاوند سره تېره ورځ په ناوه ولسوالۍ کې د دوستانو د واده مراسم ته تللې وه چې بیرته راستنېدلی نو وسلوالو طالبانو وژلې او خاوند یې ځان سره وړی دی په اساسي قانون د تطبیق د سار کمیسون مشرې وایي د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د اساسي قانون اومه ماده پوره نه ده تطبیق کړې او دا وزارت باید ټول هغه نړیوال کنوینسیونونه او معاهدې چې افغانستان پورې ملحق دی له قانوني مراجعو څخه تایکي او دغه مقام دا هم وایي چې افغانستان له سلو زیاتو نړیوالو کنوینسیونونو پورې تړلی خو د هیڅ کنوینسیون قانوني مراحل په افغانستان کې نه دي تای شوي په نړیوالو خبرونو کې خبر دا دی چې د ترکیې د بهرنی چارو وزیر ویلي دی چې دوی د استنبول د نصاب په یو کلب د بریدګر د بریدګر وسلوال هویت تشخیص کړی دی دې سره هم مهاله د ترکیې پولیسو ازمیر ښار کې اووش کسان توقیف کړي دي پولیس د ښار په بیلابیلو برخو کې پوستې جوړې کړي او د خلکو او موټرو تلاشي هم پیل کړې سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس براک اوباما په پام کې لري چې د خپلې دورې له پای نه مخکې د ګونډینامو له زندانه نور بندیان هم بهر ملکونو ته ولیږي د اوباما دغه اقدام بیا دا معنا ورکوي چې د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خبرو ته ارزښت نه دی ورکړی چې ویلي وو د ګونډینامو د زندان نه به بندیان نه خوشي کیږي او په خپله جمهور رئیس براک اوباما او د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مرستیال دا وخت په د امریکا په کانګرس کې دی او د ښاغلي اوباما د هغه پلان چې د صحیح اوباما کیر په نوم یادیږي د هغې د مخالفت او دفاع لپاره خبرې کوي د امریکا د فورد موټر کمپنۍ هغه پلان فسخه کړی دی چې د موټرو جوړولو یو فابریکه په مکسیکو کې جوړه کړي. د دې په ځای به په واشنگټن د امریکا د میشیګن په ایالت کې جوړي. په دې اړه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د رپورټ ته تاسو پام راوړو.
د فورد موټر سترې کمپنۍ د 1.6 میلیارد ډالر په قیمت د مکسیکو په سان لویس پیټوسی کې د موټر جوړولو پلان فسخه کړ. د دې په ځای اوس په مشیګن کې د دې پانګې یو برخه د نوي پرمختللي موټر په جوړولو باندې لګوي.
یو نوی پرمختللی او داسې مستقل موټر جوړوو چې د اوږده واټن بیټرۍ به ولري او د مستنګ سپورتي موټر ځانګړتیاوې به ولري. د پولیسو لپاره به هم دوه نوی پرمختللي موټر پکې جوړ شي. 900 میلیونه ډالر نوی پانګه لګونه به وي او 900 نوي کارونه به منځته راشي.
د فورد موټر کمپنۍ رئیس مارک فیلز په دې فیصله کې د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي مبارزو د وخت د وعدو اغیزې شامل وبللې. هغه وویل چې په شمالي امریکا کې له کوچنیو پرمختللو موټرو سره د مشتریانو علاقه هم کمه شوې ده. د یونایټیډ آټو ورکرز د رئیس مرستیال جیمی سټلز وایي، زه نه پوهیږم چې خلک به د دې پانګې لګونې په اهمیت پوه شي او که نه، خو دا 900 میلیون ډالر ډېره ستره پانګه لګونه ده.
تاسو د سیمې د نړۍ خبرونه د امریکا آشنا راډیو نه اورئ. یوې عرب بلتون غوښتونکې ډلې ادعا کړې ده چې د ایران د تیلو غنی جنوبي ولایت کې د تیلو دوه پایپ لاینونه په بمونو الوزولي دي او ګواښ یې کړی دی چې په روان کال کې به نور بریدونه هم وکړي. ایران د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره د اتومي موافقې وروسته د تیلو تولید زیات کړی دی. وروسته خبر دا دی چې د آلمان د پخواني واکمن هیټلر د یادښتونو کتاب د چاپ په لومړي کال کې 15,000 جلد پلورل شوی. دا کتاب چې زما مبارزه نومیږي دوه ټوکه دی او 2000 پاڼې لري او قیمت یې $60 دی. د بی بی سی په قول د هیټلر کتاب د اپریل په میاشت کې د جرمني د مشهور شپیگل مجلې تر ټولو زیات پلور شوی کتاب و. د دې کتاب د نه چاپ کولو حق موده 70 کاله وه چې په تیر کال کې پوره شوه او د دویم نړیوال جګړې وروسته د اول ځل دی چې داسې زمینه مساعدېږي چې دا کتاب په زیات شمېر کې چاپ او بازار ته عرضه شي. دغه کتاب د لومړي ځل لپاره په 1915 کې چاپ شو او د هیټلر د قدرت په وخت کې 12 میلیونه جلده پلورل شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د هم د روان خبرونه لومړی رپورت. د کندهار د امنیت عامر مال پاسوال رحمت الله اطرافي خبر ورکړ چې په دې ولایت کې دوه اونۍ مخکې د هوایي چلند ملکی ادارې د یو قراردادي کمپنۍ 15 ښځینه کارکوونکي او د هغوی موټروان د دسه کسانو لخوا وژل شوی چې د برید په عوض کې د 15,000 افغانیو د ورکړې ژمنه ورسره شوې وه. یاده پیښه په پراخه کچه وغندل شوه او ډېر خلک یې حیران کړل. په هکله د عزیز الله پوپل رپورټ اورو.
د تیرې پنجشنبې په ورځ د پولیسو لخوا د 15 میرمنو او د هغو د موټروان د وژنې په تور له نیول سوو 4 کسانو څخه یوه یې رسنیو ته وویل چې د غلچکې برید په بدل کې ورته یوه سیمه ییز طالب قومندان د 15,000 افغانیو د ورکولو ژمنه کړې وه، خو د نیول کېدو تر وخته لا نه دي ورک رسوي. تورن کس زیاته کړه چې دی لاسي کراچي چلوي او د یو ملګري لخوا د پیسو لپاره له یوه طالب قومندان سره یې پیژندلګوي سوې وه.
او دیا ټول افکار له مرجح کوه جمعه خان وو سردار ونی وو دغه تاج محمد ته کام پر وکړل. ما نه په خپل 15,000 افغانۍ منم دا نور نه خبره نه
درکړه
که یې ذکر یاد وځي نه درک.
د کندهار شار ډیر اوسیدونکي له ډیر مودې راهیسې د بیروزګاری ستونزه د ټولنیزو ستونزو ترڅنګ د ناامنیو عامل هم بولي. د کندهار د شار دوه تنه اوسیدونکي داسې وایي،
په خو موسیوې کارونه و پیسې و وس ټول خلک بیکاره ګرځي. خلق مجبور دي د بیکاری چې هر کار ته لاس ورواچي یا کوي. بیخي خلق ګره بیکاری دي، پر زرو په 1500 سړی وسنه لري، پره وکورونه پسې دي، ګره خلق په چوکو ولاړ دي، کارونه نسته،
کارخانی و دا ټول بند دي د برق ته وځي. نو په دې خاطر خلق ډیر بیکار دي، نو هر کار ته لاس ورواچي ورواچي چې بیکاری خلق د پیسو د پاره جرمونه تر سره کوي. نور زی نور نور ډلو سره یو ځای کیږي.
د کندهار د ولایت مرستیال عبدالعلي شمس وایي چې د بیروزګار ځوانانو لپاره د کاري زمینو پر برابرولو یې کار پیل کړی او په دې برخه کې تر 2500 تنو پورې ځوانان په کار ګمارلي. د زیاتوي چې په دې کې تر ډیره لوستي ځوانان په دندو ګمارل سوي.
ځینو مواردو کې مو په دولتي ادارو کې ځینې کسان چې اهلیت یې درلودې په رقابت له لارې په ځینو ماموریتونو کې توظیف شوي دي. موږ خپل زموږ ادارې کومکونکي موسسات په دې کې دوامداره کار کوو.
د بیروزګاری په لمنځ وړلو کې په کندهار کې ډیر پام هغو صنعتي فابریکو ته ور اوړي چې اوس یې د برېښنا د نشتون په وجه څو د ګوتو په شمار فابریکې فعالیت لري. د کندهار د سوداګرۍ خونې اداره وایي چې په دې ولایت کې تر 200 زیاتې صنعتي فابریکې موجودې دي چې تر 6000 زیاتو کارګرو ته پکې کار برابرېږي، خو اوس یې 150 فابریکو د برېښنا د نشتون له وجې خپل کارونه پرې ایښي دي. دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
دا ولسی جرګې اداري پلاوی وی حکومت پلان لري چې د سلب صلاحیت شوو وزیرانو پر ځای دوی ته نوي کاندیدان معرفي کړي. د دغه جرګې دوم رسیال نعمت الله غفاري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته داسې خبرونه رسیدلي چې حکومت د سلب صلاحیت شوو وزیرانو په اړه د ولسی جرګې پریکړه منلی ده، سره له دې چې حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه وایي، خو یوې باوري حکومتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابینې د سلب صلاحیت شو وزیرانو خبره نهایي شوې او ډېر زر به نوي کاندیدان ولسي جرګې ته معرفي شي. نور حال د ازادۍ راډیو د خبریال واصل وصال په راپور کې اورو.
د دغه جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې حکومت راوسه په رسمي ډول دوی ته د سلب صلاحیت شو وزیرانو پر ځای د نویو سیرو د معرفي کولو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو داسې معلومات شته چې حکومت به د سلب صلاحیت شو وزیرانو په تړاو د ولسي جرګې پریکړه ومني.
اوریدل کیږي چې حکومت پلان لري چې د ولسی جرګې پریکړه ومني او نوي کسان معرفي کړي، خو لا تر اوسه موږ ته کوم رسمي خبر نه دی رسیدلی. خو داسې راپور نشته چې حکومت غواړي دغه پریکړه عملي کړي او هغه کسان چې سلبي صلاحیت شوي هغوی رخصت کړي او پر ځای نوي کسان معرفي کړي.
دا په داسې حال کې ده چې یوې حکومتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه په اجرایه ریاست کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د قاضي القضات او د ولسمشر دویم مرستیال ترمنځ غونډه شوې او په غونډه کې پریکړه شوې چې باید د سلب صلاحیت شو وزیرانو پر ځای ولسی جرګې ته نوي کسان معرفي شي. د دې معتبرې سرچینې د معلوماتو له مخې په لنډ وخت کې به اجرایه رئیس، قاضي القضات او د ولسمشر دویم مرستیال په دې اړه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري او وروستی تصمیم به اعلان شي. د کابینې وطن وزیران سمو د وړاندې لا 100% څخه د کمې پرختی بودیجې د لګولو لامل د ولسی جرګې له لورې سلب صلاحیت شول چې دغه موضوع بیا ولسمشر د تفسیر لپاره سترې محکمې ته راجې کړه. که څه هم د ولسی جرګې ځینو غړو مخکې ویلي و چې سترې محکمې په دې اړه د ولسی جرګې پریکړه تایید کړې، خو سترې محکمې لا تر اوسه په دې اړه خپل رسمي دریځ نه دی روښانه کړی. اخوا یو شمیر افغان کارپوهان په وزارتونو کې د سلب صلاحیت شو وزیرانو پاتې کېدل د قانون خلاف ګڼي او له حکومت غواړي چې د دوی پر ځای نوي کسان ولسی جرګې ته معرفي کړي. د سیاسي چارو شنونکي حمید عزیزی په دې باور دی چې د سلب صلاحیت شو وزیرانو د کار دوام په کورنۍ او نړیواله کچه د افغانستان د حکومت اعتبار ته زیان رسوي او غوره به وي چې پر ځای نور کسان معرفي شي.
د دې لپاره چې د پارلمان اوس قانوني دی، باید دوی تسلیم ته باید احترام کی تو مناسب کسان دوی تو ځای کې معرفي کړو. اصرار کوي چې د وزیران وساتو فقط د دولت او د پارلمان او په افغانستان کې ستونزې زیاتوي، مشکلات زیاتوي او زموږ موقف په بهرنۍ وادو کې په بین الملل سیاست کې بیا هم راټیټوي.
ښاغلی حمیدی له افغان حکومت غواړي چې ژر تر ژره دغه موضوع ته د پای ټکی کېږدي او نوي کسان ولسی جرګې ته د باور رای د ترلاسه کولو لپاره معرفي کړي. و مغختل په دې اړه د ولسمشۍ مانی او اجرایه ریاست د اړوندو چارواکو نظر هم واخلو، خو هغه ویل چې په دې حق له معلومات نه لري.
ګران هیوادوالو، د ګزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 5 کالو کموند ماشومان واکسین کړئ. زه شریف احمدزی د خطی زون د کالینو اتحادی رئیسم.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې دوی د استانبول د نڅا پر یوه کلب د بریدګر وسلوال هویت تشخیص کړی دی. دې سره هم مهاله د ترکیې پولیسو ازمیر ښار کې 28 کسان توقیف کړي دي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
تر وسلوال برید وروسته استانبول کې کلک امنیتي تدابیر. پولیس د ښار په بیلابیلو برخو کې پوستې جوړې کړې او د خلکو او موټرو تلاشي پیل کړې ده. د ترکیه د دوغان خبری آژانس په حواله پولیس د ازمیر په ښار کې د عملیاتو پر مهال 28 کسان نیولې دي. په نیول شویو کې چې ویل کېږي له قونیه ښار څخه ازمیر ته راغلي وو ماشومان او ښځې هم شامل دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د استانبول د شپې پر یو کلب وسلوال بریدګر پیژندل شوی دی، خو د بریدګر د ځای ځایګي څرک لا نه دی معلوم. د استانبول دوینا پر نڅا کلب برید کې 9 کسان ووژل شول او اویا نور ټپیان شول. داعش ډلې د برید مسؤلیت واخیست او ویل چې دا کار یې په سوریه کې د ترکیې د پوځي ښکلتیا په غبرګون کې ترسره کړی دی. په قربانیانو کې د هند سینما فلم جوړوونکی ابیس رضوی او یو فیشن ډیزاینر خوشی شاه هم شامل دی. د دغو دواړو کسانو جنازه نن د هند ممبئی ښار ته انتقال شوه.
دا
ډیره دردونکې ده چې د رضوی په شان د یو ښه انسان کورنۍ رنځ وړي. خدای دې د هغه روح ښاد ولري. خدای دې ترهګریز او مال چې هیواد مو اغیزمنوي ژر تر ژره پای ته ورسوي.
نه سلویخت کلن رضوی په 2014 کال کې د رور په نامه فلم جوړ کړ چې موخه د پانګانو په اړه د خلکو پوهاوی و.
په شام کې د نیوز ملي اټ واز ډیویسټیټینګ.
هغه شپه د غبري د خبر اوریدل زړه بګنون کې وو، ډیر خوشینون کې او ټکان ورکون کې وو. ما خپل رور للاس ورکړ، هغه تری ورور او چت وو.
د سیمه ایزو رسنیو په حواله د پیښې 2/3 برخه قربانیان بهرني اتبادي چې ډیری د منځني ختیځ اوسیدونکو جوړوي. تر دې دمه هند او بلجیم هیوادونو د استانبول په پیښې کې د خپل اتباو د مرګ ژوبلې خبر تایید کړی دی. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 FM 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د کونړ په ولایت کې د لرګیو د انتقال پروسې سره سم ځنګلونو قطع کول پیل شوي او ګڼې اندېښنې را پیدا کړې دي. ذبیح الله خازي پاکله رپورټ راکوي.
د وزیرانو شورا د پریکړې په اساس 3 وړاندې د کونړ له نختورو جوړ شوو دروازو، کڑکو، المارو او نورو پخو موادو ته په غیر له ګمرک کولو نه اجازه ورکړل شوې چې ان نور ولایتونو ته ولېږدول شي. خو ورسره هم مهال په 9 ولسوالیو کې پر ځنګلونو تازه اری ورګډي شوې دي. که څه هم په کونړ کې شته ځنګلونه له 65% ډیر لاله وړاندې سپیر شوي، خو له تازه پروسې سره اندېښنه دا ده چې په راتلونکو 2 میاشتو کې به د کونړ پاتې نخترم دا روغ کار کېدای شي. د کونړ ځینې اوسیدونکي وایي د لرګیو تازه پروسه لامل شوی چې د نخترو تنکۍ ونیم له بیخ را ونړول شي.
د لرګو د ازادېدو لپاره او د ځنګلاتو د وهلو لپاره نوې نوې طرحې جوړوي چې په ډول ډول وسایلو باندې دغه ځنګلات په بېرحمۍ قطع کیږي.
څوکۍ ولسوالۍ، نارنګ ولسوالۍ، د شیګل په شینکوړک ساحه کې، د ماڼوګي ولسوالۍ په شوړیک ساحه کې، کلایګل او کنډګل کې، د وټاپور ولسوالۍ په چپوري ساحه کې په پراخ اندازه قطروانه ده. او د کونړ ملشت منی دی او چور شولې هیڅوک غم نه کوي. نو د دې نه معلومیږي چې کونړ هیڅ مشر نه لري.
دغه ولایت د کرنې رئیس نام الله صافی وایي د لرګیو د لیګ له تازه پروسې سره په 9 ولسوالیو کې د ځنګل تازه پرې کول یقیني شوی او دې چاري یو ماپیایي بڼه خپل کړي ده.
دغه وضعیت سره چې لرګو ته اجازه ورکړي ده 100% د نو ځنګلاتو قطع چې دا شروع شوې ده. موږ کمره پورونه راځي په 9 ولسوالیو کې قطع روانه ده. ځنګلات د لرګو د ازادي دو سره دا ډیر زیات بل باندې خبره کړي ده، یو مافیایي باندې خپل کړي ده چې تاثیرات ډیر زیات منفي دي په ځنګلاتو باندې.
هغه په حکومتي ادارو او قومي مشرانو غوښتي چې د دغه چارې په مخنیوي کې لاسنیوي وکړي. خو دا هغه څه دي چې ځنګلزارو سیمو ته د حکومت لاسونه نه ورسي او په ولس کې ډیر د پریکولو طرفدار دي. خود کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم وای د لرګیو آزادې دل د دې معنی نه لري چې د ځنګل وهنې ته د لار سم شوي.
کونړ کې هغه قومي جوړښتونه او قومي تړونه هم موجود دي چې د ځنګلونو مخه ونیسي. خو ځنی نه امن سیمو کې چې غلطه دولتي ادارې پوره لاسرسی نه لري، امنیتي ارګانونه پوره لاسرسی نه لري، امکان ولري چې هلته ځنګل خطه کیږي.
ځایي خلک له دې اړخه اندېښمن دي چې د پخو موادو په روانه پروسه کې دوکه‌بازی روانه ده، ځکه د بار موټرو په منځ کې خام لرګي بند کړي او دا هغه څه دي چې مطلق قاچاق بلل کیږي او په دغه چاره کې ان حکومتي خلک هم پړ دي.
په کونړ ولایت کې د پخته موادو تر عنوان لاندې کوم د لرګیو د قاچاق پروسه چې ده، چې دا به پخته مواد دي، دا پخته مواد نه دي. په کونړ کې زوړ لرګي نشته، ټول تازه لرګي قطع کیږي. په دې کې خکیل دولتي او وکیلان او نور چارواکي هم خکیل دي. په دې کې
د کونړ امنیت قومندان پاسوال جمعه ګل همت چې تیر شپې د کونړ جلال آباد لوی لارې په خامو موادو بار موټرې راګرځولي، وای هغه موټرو ته اجازه نه ورکوي چې د وزیرانو شورا له پریکړې مخړولې او خام مواد برکړي. هغه وای په دغه چاره کې ملي ګټو ته په پام چلن کوي. خو د کونړ د والی ویان غنی مصمم وای د لرګیو د لیک مسله د وزیرانو شورا پاس کړي او دوی د امر تامین کړي. په ټولنیزو پاڼو کې د کونړ د لرګیو د لیک پر روانه پروسم سخت غبرګونونه مخ ته راغلل او غوښتنه دا و چې دغه پروسه د بیرته په مطلق ډول بند شي. د کونړ د والی او امنیت قومندان ترمنځ د لرګیو د لیک پر موضوع د اختلافاتو مسله په یو شمېر رسنیو او ټولنیزو پاڼو کې را ده بر شوه، خو د کونړ دواړه چارواکي دغه موضوع ناسمه ګڼي. معلومه شي چې مرکزی اداره به د کونړ د ناقانونه لرګیو د لیک د ځنګل وهنې د مخنیوي په موخه څه ډول پریکړه کوي. زبی الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 FM 3.15. په پکتیا ولایت کې د پولیو د کاري او تخنیکی کمیټې غونډه ترسره شوه. په دې غونډه کې چې د سیشن وی پورز وشوه، پکې د پکتیکا د مرستیال والی ترڅنګ د ډیرو ریاستونو استازو هم برخه اخیستې وه. عبدالملک شفق په دې اړه له پکتیکا ولایت نه رپورټ رالیږلی.
د پکتیکا ولایت مرستیال والی د پولیو د تخنیکی او کاری کمیټې په جوړه شوې غونډه کې د ولایت له ټولو ادارو وغوښتل چې د پولیو وایرس د مخنیوي په برخه کې له عامې روغتیا ریاست سره هر اړخیزه همکاري وکړي تر څو په روان میلادي کال کې د پولیو کومه پیښه رامنځته نه شي. د دې ولایت مرستیال والی عطاالله فضلي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په تیر میلادي کال کې پکتیکا ته د رکړه شویو کډوالو ماشومانو په منځ کې د پولیو شپږ مثبت پیښې رامنځته شوې چې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره یې جدي هلې ځلې پیل کړې دي.
د کاري او تخنیکی کمیټې غونډه د پولیو د منځ وړلو په خاطر باندې موږ هر همیشه دایرو چې په هدف همدغه و چې ښه همغږي رامنځته شي او د راتلونکي کمپاین د پولیو په ضد باندې چې کوم په شپږشتم او ویشتم اتیشتم د جدي باندې به شروع کیږي، په هغه کې موږ هغه ښه منظم پلان ورته ولرو او ټول هغه ماشومان چې 15 کال نه کمی هغه به واکسین کیږي.
پر همدې مهال د پکتیکا ولایت د ښځو چارو رئیس بیبي هوا خوشیوال خلکو غواړي چې په شرایطو برابر ټول ماشومان په خپل وخت واکسین کړي. نوموړي له امریکا غږ آشنا رادیو سره په خپل پیغام کې پر میندو او پلرونو غږ وکړ چې د ګوزنډ لا علاج او لېږدیدونکي ناروغۍ د مخنیوي لپاره تر 15 کلونو شکته ټول ماشومان له پولیو واکسین څخه بې برخې نه کړي.
پولیو یک همراز خطرناک و ساری می باشد که سبب فلج شدن اطفال.
پولیو یک خطرناک او ساری ناروغی ده چې د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومان پرې اخته کیږي. قدرمنو پلرونو او میندو، راځي چې د پولیو واکسین په برخه کې خپل مسولیت سرته ورسو او خپل ماشومان مو واکسین کړو تر څو ماشومان مو له مختلفو ناروغیو څخه په امان کې وي. په ورته وخت کې مدني فعال علي محمد نظری وایي چې د ګوزند مثبتې ټولې پیښې د وزیرستاني کډوالو د ماشومانو لمنځه دي او غوښتنه کوي چې د واکسین تطبیق کوونکي ادارې دي د ماشومانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
پروان مریض کال کې موږ په پکتیکا کې یوازې د راکړې سوو وزیرستاني کډوالو لمنځه شپږ مثبتې پیښې لرو. نو زما غوښتنه د واکسینو د تطبیقونکو ادارو او نورو مسؤلینو څخه دا ده چې وزیرستاني کډوالو ته خاص پام وکړي او پرې نږدي چې په دغو کډوالو کې کوم ماشوم د واکسینو څخه پاتې سي.
په پکتیکا ولایت کې یو شمېر روڼ اندي بیا وایي چې د حج او اوقافو او د ښځو چارو ریاستونو مسؤلین دي د عامه پوهاوي او جماعتونو څخه د تبلیغ له لارې د ګوزن واکسین په تطبیق کې د واکسین له روغتیايي ټیمونو سره مرسته وکړي.
په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته د جمهوریت ریاست د لومړي معاونیت څوکۍ وړاندیز په اړه د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور له ادا وروسته د جمهوریت ریاست لومړي معاونیت له ارک نه په دې برخه کې د وضاحت غوښتنه کړې ده. ښاغلی نور له بی بی سی سره په یوه مرکه کې ویلي چې د کابل چارواکو ورته د لومړي معاونیت څوکۍ وړاندیز کړی خو هغه دا وړاندیز رد کړی دی. د جمهوریت ریاست د لومړي مرستیال دفتر وی د ښاغلي نور وروستیو څرګندونو د افغانستان د ترک توکمو احساسات زیانمن کړي دي. په هلمند کې وسلوالو طالبانو یوه پولیسه وژلې او د هغې خاوند یې له ځان سره نامعلوم لوري ته وړی دی. بلنشته د هلمند د امنیتي قمندانۍ د نشه یي توکو د مبارزې په مدیریت کې دنده لرله. د هلمند امنیت قمندان د امنیت عامر سمونوال ګل خان امریکا غږ ته ویلي چې یاده پولیسه له خپل خاوند سره تېره ورځ په ناوه ولسوالۍ کې د دوستانو د واده مراسمو ته د ګډون لپاره پر لار وه چې وسلوالو طالبانو هغه وژلې او خاوند یې ورته له ځان سره بیولی دی. په اساسي قانون د تطبیق څار کمیسون وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اساسي قانون اوومه ماده پوره نه ده تطبیق شوې. دا وزارت باید ټول هغه نړیوال کنوانسیونونه او معاهدې چې افغانستان ورپورې ملحق دی له قانوني مراجعونه تایید کړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی چې دوی د استانبول د نڅا پر یوه کلب د بریدګر وسلوال هویت تشخیص کړی. دې سره هم مهاله د ترکیې پولیسو ازمیر ښار کې د وویشت کسان توقف کړي دي. پولیس د ښار په بیلابیلو برخو کې پوستې جوړې کړې دي او د خلکو او موټرو تلاشي پیل کړې ده. د ترکیې د دوکان خبری آژانس په حواله پولیس د ازمیر په ښار کې د عملیاتو په مهال وویشت کسان نیولې دي. په نیول شوو کې چې ویل کېږي له خونی ښار نه ازمیر ته راغلي وو ماشومان او ښځې هم شامل دي. سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس براک اوباما په پام کې لري چې د خپل دورې د پای نه مخکې د ګوانتانامو له زندان نه نور بندیان هم بهر ملکونو ته ولیږي. د اوباما دغه اقدام بیا دا معنا ورکوي چې د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خبرو ته ارزښت نه دی ورکړی چې ویلي وو د ګوانتانامو د زندان نه د بندیان نه خوشي کیږي. اوباما د خپل جمهوري ریاست د دورې د پای نه دا خبره کړې وه چې د ګوانتانامو زندان به تړي خو کانګرس یې د دغه کار مخه ونیوله. په ګوانتانامو کې اوس 950 بندیان شته. یو وخت په دغه زندان کې 800 بندیان موجود وو. د فورد موټر کمپنۍ هغه پلان فسخه کړ چې د موټر جوړولو یوه فابریکه په مکسیکو کې جوړه کړي. د دې په ځای به د میشیګن ایالت په فلټ راک نومې ښار کې جوړه کړي. دا کار د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې دورې د پای نه دوه اونۍ مخکې کیږي. هغه په خپله انتخاباتي مبارزه کې وعده کړې و چې شرکتونه به جریمه کړي چې د امریکا د خلکو کاروبار بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړي. یوې عرب بیلتون غوښتون کې ډلې ادعا کړې چې د ایران د تیلو غنی په جنوبي ولایت کې ورته د تیلو دوه پاپ لاینونه په بمونو الزولې دي. وګواښ کړی دی چې په روان کال کې به نور بریدونه هم وکړي. ایران د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره د اتومي موافقې وروسته د تیلو د تولید زیات کړی دی. د ایران دولتي رسنیو او مقامات د ادعا په اړه سمدستي کومه تبصره نه ده کړې. د هیټلر د یادښتونو کتاب د چاپ په لومړي کال کې 15,000 کاپي پلورل شوې دي. دغه کتاب چې زما مبارزه نومیږي دوه ټوکه دی او 2000 پاڼې لري او قیمت یې $60 دی. د بی بی سی په قول د هیټلر کتاب د اپریل په میاشت کې د جرمني د مشهور شپیګل مجلې تر ټولو زیات پلورل شوی کتاب و. او یو وخت دا تصور نه کېده چې د کینیا د مهاجرینو په یو کم کې د یو نجلۍ دومره اوږد سفر وکړي چې یوه ورځ د امریکا د مینیسوټا په ایالتي پارلمان کې د خلکو استازی شي. خو 14 کلنه الهام عمر په دې کار کې مخکې شوه او لومړنۍ مسلمان سومالیایی الاصل امریکایی ده چې د مینیسوټا په ایالتي انتخاباتو کې کامیابه او نور مسلمانو ښځو ته په یوې هیلې بدله شوه. الهام عمر په داسې انتخاباتو کې رای ګټلې چې ډیرو کمو خلکو باور درلود چې هغه به بریالی شي. داود دې سات خبرونه. درنو اوریدونکو نیم ساعت خبری پښتو خبرونه پام دی زی پایته ورسیده. په راتلونکو ټولنګ شیبو کې د دری خبرونه هم د نړۍ د تازه خبرونه او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مهیره وای اور په سیده خبره اترو گفتو شنود خبرونه اورید. تر بیا الله ملشه.